میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد من نکام سرور صاحب ساعت پریختی هم دقیقا در سهر اتبجی خیلی قدر مناوریدون کو دست سلام رنده کم د نن ورځې د لومړی یو ساته خبرونه اوریدو ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې دېره دي. قدرمنو اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر ټکی، د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللي. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 15,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او ایران د ترکیې هغه طرحه تایید کړې ده چې وایي د میانمار د حکومت لخوا د روهینګیا مسلمانانو د ځپلو موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللي او د هغو ملاتړ کوونکي یې مسؤول بللي. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د چین په کشامین ښار کې پرون په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ملګري ملتونه وایي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 15,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 نیټې پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 15,200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږکال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 233,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره د هم وایي چې تېره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شویو حال واخلي او مرسته ور ورسوي. په سریلانکا کې افغان شارج دفیر وایي افغانستان له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو پرون په کولمبو کې د افغانستان د شارج دفیر منیر غیاسی له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. غیاسی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دوارخیز سوداګرۍ په موضوع د غونډې د خاص میلمه په توګه خبرې کولې وویل هڅه کوي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی ژر سریلانکا ته ورولي او د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته کړي. لآزادۍ رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د روان تشدد په وړاندې د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د میانمار په رخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون د تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیه د جنوساید نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړه چې وایي د موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 9,000 زیات خلکو خپل کور کلی پریښی او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار حکومت د ملکی وژنو او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې. خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي چې د برما پوځ غواړي د دوی د روهینګیانو د وژنو او کورونو د سوځولو په وسیله دوی له خپلو سیمو اوباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلې تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي.
Nuclear powers understand their responsibilities. Kim Jong-un
اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني، خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولای. لراکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دا جګړه په خاست غوړي. د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي، او د روسیې سفیر وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. او وروستی خبر، د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دارالزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په مرمۍ وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو، او دوهم د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دې سرتیرو له مړینې سره په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو ټوله شمېره 430 ته لوړه شوه. روسیه د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې اورګاډه شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې، د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی، او د لومړي ځل لپاره هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړي دي چې په پاکستان کې دېره دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همداراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللی دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ، او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غني مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویویل
د دې دریز پر ځای دی ورکلی کولی، یعنی دغه تهدید یو له پولو ورآخوا تهدید دی. د دې اړتیا سته چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی، او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو چې بې ساري سرشمندنې کړي دي، د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي. نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو، روسیې او چین، د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشانو په خپله سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سخت دریځې ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي، او د غراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو، حقانی شبکې، القاعده، لشکری طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکری طیبه په پاکستان کې میشته سخت دریځه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوغو دو ډلو پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر لو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په لویه برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو. دا پروګرام په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی یو بد لوبغاړی و او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرلپسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هیواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ یې خبره کړې دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټوره نه وي، بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزو سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولډمن ساش مالي شرکت په وینا کېدی شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکي په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولی شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بالاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازینۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي، هم خپل پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډب کولای چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګه موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم روانی ادبی رادیویی مجله ته مو ارکلای کوم. تر هر څلومبای مو اختر مبارک سه. اله لرم چې خوشاله ورځ شپې ولرئ. پروانه خبرونه کې له نومیالي سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل خزي سره مېرمن سره په لو سره نشم اوریدلی، هغه باید سندره ریکارډ نکړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
خشر لیکل دا دی عمر مزل غوړي
درې لنډې کایتونه که وخت وو نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینه مالیاتي جریمه معاف شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وګی د میاشتې په ومنېټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې تر سره شوه، په پیل کې د جمهوریت ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د سنزو د حل تړ او پیوړی کېدو پاړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مه ماده مطابق حقوق غږیزو رسنیو خبرندوی ټولونو او خبری اژانسونو چې تر اوسه خپل مالیات نه دی ورکړي په قسطوار ډول دی د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو منه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې عمله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم چې ملل متحده با وجود
کې دا وایي زه په دې باور یم سره لدې چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په 28مه پیړۍ کې ل خپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان مېرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. هغه لینا دري وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دی. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریځ دا دی چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړون کې وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې للسیزو رئیس د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوره شوی. له اوږدې مودې رئیس نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د نرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټي زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقول زحمه او تنخواه هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنظیم ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایته ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون ډرام جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حقول زحمه 1.5 میلیون کلداري پورې وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مکروز دی د فنکارانو، بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته اس هلته هغه نسته برخه نسته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله سي، هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنگرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراری ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوې. که څه وي د 4 درو درو دوو دوو کالو څخه آرټستانو ته، رایټرز ته موازی نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 وار زیاته چلېدلې. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې ګوره په دابل هفته به بیا غ ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو وی ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فند نشته فند پر کم زی دغه فند خو لمه خم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات سوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي سوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د ډیر کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګي او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه 15 لکه نه سي خرڅواله له چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډیر د مزیکو د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې زه روان یم په پښتو کې وای کنه زه روان یم د بګوان پوجا کوم او د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبر نو از ته زه تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خراب ایت خپل جبه خراب ایت باید چې تخپل جامې جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبه د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حق زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو ژغې نه دی اوریدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حق زحمي او تنخواه ورکړل شي او بیرته د پښتو بلوچي او براهوي ژبه د نوې ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلی گلزار عالم له 90 کلونو راهیسې سندرې بولی او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د خغلی گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نساز شو نسوز شو بس اسر جن تمام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
زده بدم شروع کرده در ملو سوا تیم نا بیاغی نا پس ملو سوا یو تیم دو تیم زمان پا خیال در بخیلی رفیکشنواری سرا به خور تلویزیون نا شروع کرده و آتر دا ساتا پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نا شوق بیوگو دیر زیاد زمانگا کورانای اگا مذهبی کورانای وا سنگه چی طول خلق چکنی نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا با ترجمه قرآن شریف هم وویلی او تفسیر مې وویلی او حفظ مې شروع کړی و خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډېر زیات و پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغه خبرونه اورېدل خو چې هغه به نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا نو انسان کې یو خپل دغه وي چې شوق د زر شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو وایې
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنټ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره مو زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او اوس پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم لومبی چې کله زما دغه د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطاني صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به سره یدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاوري او خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده الخان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل او زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مهدي حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې و هغه کو دغه په کور کې به وم هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندل هم ښه لاهور کې سنټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو دو اردو ډیر حسن راړې غلام علي استاد هغه سره موږ دل او بیا د هغه شاګرد شما هغه په خواغه په خبر ته راغلو نو زده کړه نو سم شوله خدا غو سازان د سما راغله
زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تیم دوه تیم پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی باہر ملکوں کی تو زویلا جرمنی کا بچ کے نیتی میں ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میری ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کوئی کری
ستاسی و انقلابی سندر و سائل سے نظم و زما پر خیال غالباً چیرا واخر بیات انقلاب سر مشابین لیوانو ظلم دا خور انقلاب پاڑی دادا دین دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلک پاپنیو کری
زر چکلا دی پونتون فارغ شم زمانگا آل تدغا دی پی خور کی ایر فورس وقت دی کی وزیفی را دا غشوی نو ما پاکی لغور کو دور علم زر آل تا سلیکٹ شما نو نلسوا وا ته ایم کې زموږ مرګري او ډاکټر کمال خیر صبح کې دا هغه و دوه نو موږ نو سه دوستانې د ډاکټر مخه د شپې غیر ورغلو ما اسیا دا ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې دا شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه یو شالمار ریکارډینګ کمپین هغه یو کې سټ ریلیز کو مو دې کې دا سندره هم و او په دې سندره دا زوالک مارشلا و په ورځ کې ډیره سخت مارشلا و او زه پر فورس کوم کې سفر ولرم نو ډیر ډیر د غوږو په بدبر حال زه بیا د کرم په دې باندې سومشتې کوټر ګارد ورته و نه دی کې و چې لم بیا نه پس از مو وظیفه هم لاړه نو هغه وخت کې دا کتابونه چې مو د سایل سیب د غنی خان د مرخدوک سیب دا په بازارونو کې ملایودل نه په دې باندې سخت پابندي و په بینو انقلابي شعری و نو د دغه وجه نه دغه چې ما وویل د سایل سیب د نظم هغه ډېر زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه و چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیوانو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازادۍ انقلاب چې په خندا پد ژوندون را بي ګلونه ګلالو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازادۍ انقلاب راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیوانو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازادۍ انقلاب وطن دسرو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دا وطن کڑا پسر او در پدر گرزما زپ گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے گناہ و سواب لنگا دو ظلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب سو
په لر او بر پښتني سیمه کې په دې وروستیو کې د نامنه یا ډېر خطرناکه چپه روالو ده ډېر خلک بې کوره کړل ډېر خلک په مرګ ژوبله واړوله آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه
زه که دا ووایم چې موږ ډېر د هنر په لحاظ باندې کلتور په لحاظ موږ ډېر زیات وروسته بوتلو دا به غلطه نه وي ولې چې کوم ځای کې امن نه وي کوم ځای کې جنګي جګړه وي ستونزې وي هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی دا د فزیکي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د ژوند چې کوم دی نو هغه ته خطر وي نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دینو پرمختګ نشي کولای. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل. دغه ځایونه وګورو، پوهاټ، ټټل، مرانګو، ټل، پړچنار او دې خوا کرک، لاچی، لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانونه، سواد کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ و. بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو، کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې، خلکو به اورېدې. هغه هر څه د میز نه لاړل که نه، دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی. خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه څه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته کې دوکانونه ختم شو ډېر چاپېره او هغه خلک څه ماجور شو دی خو خاورونو ته راغلل او کورونه پرېښودل. نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان و.
سلام خپل مینوالو پاړه سوای آیا هغه مینه چې تاسو خپل مینوالو ته ورکړی ده ستاسو مینوالو هم بیرته تاسو ته هغه مینه درکړی که نه؟
کوچه د خپل ودان زه خو به مینې سره سره یو بل لفظ هم استعمال کړم، یو احترام چې کوم احترام ما ته زما مینوالو راکړی دی. نو زه ګڼم چې ډېر کم هنرمندان داسې دي چې د هغوی په نصیب شوي وي او هغو هنرمندانو کې زه هم یو یم چې چاته خلک احترام لري. د بلوچستان څومره سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګې د دې ځې د خلکو مینه هم زه چې وینم فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده، بچي، کور، نو دا هم څه غواړي که نه؟ دا په تشو خبرو په تشو واهوا ماندو ډېر ښه ماندې هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی، اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خپل هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند، د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه، شی د غره ته یدېږي، په ناسته نه شي خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي، نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده. نور خو زموږ نه چې کوم دی نو داسې پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته، همدغه مې روزګار دی، هنر دی، زمونږ په سر دی.
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د پام بې غورۍ وجه ده، نو اخر د دې به کېږي څه؟ د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ؟ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې دا کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ، نو د دې به کېږي څه اخر؟ د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي؟ د غیر معیاري موسیقي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
ورته سیده چې لګه دا خو اوس کوم زاور ما دا سندري دا خو د سیدی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل خزي سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورڈ کے منہ اگر انسان پر یہ ذہن کے پروت تیرے فکر کی سوچ کے ضمیر چورتا ہوئی اگر ضمیر دچا جندے گی دغه سے سندرے نہ ہوئی اور نظما پر خیال چاہ تو کور کی نشی اور رے نظان لے کے اور اسی نو دا کو دیرا بدمون کی خبر رہا اگر من پختو تو دن کی دلتا سے اداری ہم نشتا دے مخنیوی ہو کی اس جو اور پکار دے من پر مختب او کو موسی کا کی خدا شاعری جی کی مدد دا دا دے بایت سے دا خوشی دی وی چاہے من پختو کور کی خپل خان من مشور اور دے شو من پتل دی یو کار کی دی سی نور مت مات سبلا لار د مو خدای چې نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چې همو لجن تو غټو سوک چې لمورا تو زخیا
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوال پونم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننه
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او خدای دې کړي چې دا زموږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېد شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلې چپو چپو سندرو بنو لے مرا ڈکشو سسب لے وارا حسن چوند خلی بستل کو فرشی حسن تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا آوری دے شکنا ستا دسکنی سکنی ماں
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدلو ته.
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نگار خرڅول. ایوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختلا. گلدان خرچمون کی ورته بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورته بایا. دانو چنگا که دایشی چی کلی او ساده پیو بایا پلوری. ده زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. ده کلالای بایا می اخلم خوخ کلا بایا نلری. ژغورون کې د سین په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یو چیغه واورېده. یو څوک له هوکې د او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ، خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سین له خوني څپو وژغورل. د خپل اورس په ژغورلو تیر کړه. خو دې ته یې پام نشول چې لګوړان دی یو لیوانه ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور برشي سین ته یې پوری وهي. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل، په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس پڅ کې ده. خسر یې ورته وخندل، وی ویل هیڅ وخت د خزی په تیر وتونو اور ما اخلا، حوصله کوا او په زړه کې دا خبره در تیر وچی. همدا د دې کمزوري او نیمګړتیا وی دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنګ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به یې د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنګ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه، له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام سو. نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغه سې ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم، لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي، صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیب خو به د هغو نوی، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه م ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم څه نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دغه ښکلی کوي ډیر دا شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې د په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي کار څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا سما کړې
کوچی صاحب تاسې ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي خدای دې وبخښي در صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته ویلی سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نور هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی نو دغسې شعر هم ده د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي که څه هم چې نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کیږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپ مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت د هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي څه کام ته څه زده کړي یوه رڼایي څرک ورښي شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړې چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي دغه دوه خبرې شوې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید چې له اردو نه هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده به ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کیږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې د یو زرګر مثال لري نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي نو هغه سې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یي هغه په هغه ځي کې لګوي نو هغه سې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کیږي په سماعت باندې ښه لګېږي نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي نو دې سره به شعر ښه شي او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده د ښې شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پیژدي ډاکټران هم لرو سی هغه پیژدي کړي ډېر زیات تعلیم یې کړی ټول ژوند یې په تعلیم لګولي خو سی هغه کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه دې پنځلس سي او دلته ترې کمه سي پنځه سي کنې حالانکې هغه ادب هم ډېر لوستی خو هغې کې سي هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده نو که یو شاعر شعر لیکي باید سي هغه شاعر وي شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري شاعر سي باید پیتري وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو که تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي، که د یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي؟
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کولی پختې لري او څلور سو څلیرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی، دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فایو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وي، دا هم ستاسو یو نوی خپور کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دوکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړې وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فایو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، یو سلو شل مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړئ. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فایو سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، یو سل اته اتیا مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو، د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوي دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه، مفصل، په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.